تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو وذ اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشه. نن سه شنبه د 2018 کال د اگست میاشتې 15مه نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې له درېمې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په سیدنی، ملبورن، برزبن او اډلیډ ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ونمانځل شوه. ما په سیدنی کې د خپلواکۍ د نمانځغونډې له تنظیمونکي او یو شمیر ګډونوالو سره لنډې مرکې ترسره کړي چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خبرې کړي. د برزبن، اډلیډ او ملبورن د مراسمو تنظیمونکو هم را سره خپل پیغامونه شریک کړي دي چې هغه به هم تاسو ته خبره کړو. یو رپورت په استرالیا کې د امیندوارۍ د پاملرنې د خدمتونو او انتخابونو په اړه لرو. اسلام ګل افریدی د نرخزو د آنلاین زورونې په اړه یو رپورت له خیبر پختونخوا څخه راستولای دی. له رحیم الدین اوریاخیل څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپاره کړم، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د نیو ساوث ویلز حکومت د قمار په برخه کې د اصلاحاتو پلان اعلان کړ. ځوان استرالیان د اقتصادي او رواني فشار له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. او د نړۍ د سمندرونو تودوخه نوي ریکارډ ته ورسېده. او سم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. د نیو ساوث ویلز حکومت د ملي څېړنې له افشا شویو معلوماتو وروسته د قمار په برخه کې د پراخو اصلاحاتو د پلان اعلان کړی دی. دغو اصلاحاتو کې په قمارخونو کې د مخ پیژندنې جبري ټکنالوژي کارونه، په ټول ایالت کې له پوکر ماشینونو څخه د ځان ایستلو راجستر او د وی آی پی پروګرامونو بندیز شامل دی. ټاکل شوی چې تر 2028 کال پورې به په ټول ایالت کې د قمارخونو په دروازو کې د مخ پیژندنې ټکنالوژي جبري شي. د نیو ساوث ویلز د لوبو وزیر ډیوډ هارس وایي چې دغه اقدامات به د قماربازۍ له زیانونو څخه د خلکو د لا ښې ساتنې زمینه برابره کړي.
It empowers players to actively manage their budgets and time with confidence, fostering personal agency and mindful entertainment choices. And it strengthens consumer confidence and operational integrity by utilizing secure systems that protect privacy while effectively preventing illicit financial activity.
ټاکل شوی ترڅو د استرالیا لمړی وزیر انټونی البنیزی نن د سوداګرۍ له شورا مخکې وینا وکړي او د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی د معلوماتي مرکزونو د تنظیم لپاره د ملي مقرراتو پلان تشریح کړي. په دغو وړاندیز شویو لږ تر لږه معیارونو کې به د انرژۍ کارونه، د اوبو مصرف او د معلوماتي مرکزونو د جوړولو ځایونه شامل وي. د ملي مقرراتو له مخې اجازه نه کول کېږي چې د استوګنې سیمو، ښوونځیو یا د کرنې د مهمو ځمکو په شاوخوا کې د معلوماتي مرکزونو د جوړولو پروژې پلي شي. ټاکل شوی چې د دې وړاندیز په اړه به د چهارشنبې په ورځ د ملي کابینې په غونډه کې له ایالتي او سیمه ایزو مشرانو سره بحث وشي. د استرالیا د انرژي د بازار چلوونکې ادارې وړاندوینه کړې چې د مصنوعي زیرکتیا یا ای آی او کلاود خدمتونو د زیاتېدونکې کارونې له امله به د معلوماتي مرکزونو د انرژي مصرف کچه د پام وړ زیاته شي. د انرژي وزیر کریس باون وایي د دغې ادارې په راپور کې د انرژي د رسولو د اعتبار په برخه کې د پام وړ ښه والی او د انرژي د ظرفیت زیاتوالی هم منعکس شوی دی.
9 gigawatts connected in the last 12 months, more than double the connection rate of last year, the year before. So this is a very strong result.
د کور مالکیت، عاید او رواني روغتیا په اړه د ځوانو آسترالیانو د وضعیت یوې څیړنې موندلې چې دوی له دې زیاتېدونکي خطر سره مخ دي چې په عصري آسترالیا کې به لومړی نسل شي چې د خپل مخکینی نسل په پرتله له اقتصادي پلوه په بد وضعیت کې ژوند وکړي. راپور موندلې چې له 15 تر 40 کلونو عمر لرونکو کسانو ترمنځ د کور د مالکیت کچه له 40% څخه کمه شوې ده. دا هغه کچه ده چې له 1940 کلونو راهیسې نه ده لیدل شوې. د انګلیکیر آسترالیا اجرایوي مشره کیسی چمبرز وایي چې ځوانان له 15 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو کسانو په پرتله له 2 ډیر رواني فشار سره مخ دي.
Younger people who don't have family wealth will not have the same economic escalator that previous generations have had. That it's becoming more and more important who your parents are and how much you will inherit than it is what you do through your effort. We need to look at taxing wealth the same as income, because otherwise what we're seeing and what we can see through this report is that wealth gets concentrated, and once it gets concentrated, it's very difficult to share out again.
د نړۍ سمندرونه د ورځنۍ تودوخې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د اروپا د اقلیمي خدمتونو ادارې معلومات ښیي چې د شنبه په ورځ د اگست په 22 د نړۍ د سمندرونو د سطح تودوخه 1.1 درجې سانتیګراد ته لوړه شوې چې د 2024 کال په مارچ کې ثبت شوې 1.09 درجې یعنې د پخوانی ریکارډ له کچې څخه وړه ده. د اروپا له اقلیمي ادارې څخه ډاکټر سام بریکس وایي دا یو نښه ده چې د سمندرونو نظام له ډیر سخت فشار سره مخ دی.
The record ocean temperatures that we see right now are a combination of background level of warming, so the ocean in general has warmed about 0.8 degrees Celsius from human-induced climate change, and then we've got this boost from the El Nino event. Corals, as well as most marine organisms, get incredibly stressed when the water environment is too hot for them. It also leads to fish mortality.
د آیسلند خلک بعد رواني اونۍ په پای کې په ټول پښتنه کې رائے ورکړي چې آیا له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د خبرو د بیا پایل ملاتړ کوي کنه. آیسلند په 2009 کال کې لومړی ځل د اروپایي ټولنې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو وروسته خبرې وځنډول شوې او په رسمي ډول په 2015 کال کې پای ته ورسېدې. د دې طرحې ملاتړې وایي له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدل کولی شي آیسلند ته په داسې وخت کې لا ډېر امنیت برابر کړي چې نړیوال ائتلافونه د بدلون په حال کې دي. د آیسلند د بهرنیو چارو وزیر تورګوردور کاترین وایي چې اروپایي ټولنه د یووالي له لارې ځواک رامنځته کوي.
A group of like-minded nations stand together on principles and values. And that is also what I'm looking at when I see the European Union in this volatile world.
د استرالیا د بانکونو ټولنې خبرداري ورکړی چې کوچنی او منځنی کاروبارونه د درغلیو له ځانګړي خطر سره مخ دي. د سږ کال له پیل راهیسې سکام واچ ته د ورکړل شویو راپورونو له مخې آسټرالیانو د درغلیو له امله نږدې 180 میلیونه ډالره له لاسه ورکړي دي، که څه هم دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 23 میلیونه ډالره کم دی چې هغه مهال 210 میلیونه ډالر ثبت شوی و. خو کارپوهان وایي چې په خپله درغلی اوس د پیژندلو لپاره لا سخته شوې چې لوی لامل یې مصنوعي ځیرکتیا ده. د استرالیا د بانکونو ټولنې اجرایوي رئیس سایمن برمنګام له کاروبارونو غواړي چې هوښیار اوسي او د ځان د خوندي کولو لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
So we know around 4 in 5 Australian businesses have been reported as targets of a scam in some way. Sometimes that's business impersonation scams where criminals use artificial intelligence to literally impersonate a business, their online profile and presence. Other times it is a fake invoice that's sent out trying to trick a customer, a legitimate customer, into paying into a different bank account.
د استرالیا لمړي وزیر انټونی البنيزي د لویدیځ استرالیا د جی اس ټي د عوایدو په ویش کې د بدلون راوستلو سپارښتنه رد کړې ده. د تولیداتو کمیسیون په وینا اوسنی سیستم باید لغوه شي ځکه چې ډیر لګښت لري او تر ډیره د لویدیځ استرالیا په ګټه تمام شوی دی. دغه ترتیبات په 2013 کال کې وروسته له هغې رامنځته شول چې د کلونو لپاره شکایتونه کېدل چې لویدیځ استرالیا د جی اس ټي له عوایدو څخه کافی برخه نه ترلاسه کوي. ښاغلی البنيزي د څرګندونې په پرت کې د سمندري بیړیو د جوړولو د یوې نوې پروژې د اعلان پر مهال کړی دی.
There will be no change to WA's GST arrangements whilst I'm Prime Minister. That is my view. That has consistently been my view. The floor of 75% will absolutely stay. I think that WA deserves that. Because WA contributes to the national economy and helps to drive that economy.
اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 22، ملبن کې باران د کمیدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 18، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 18، پرت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22، هوبارټ کې باران د زیاتېدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 18، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 16، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 24، په برزبن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26، په داروین کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 22، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټا 40، په پېښور کې باران د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټا 22. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بای د استرالیا $1 2 امریکایي سنت، یو آسترالیایی ډالر 1.8 یورو سنټه او 2.5 برېټانوي پنسه. د آسترالیا $1 8.8 هندۍ کلدارو او 1.98 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي، او د آسترالیا $1 6.40 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست ویم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. زه مجيب منیب یم. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه، د تیرونې په پای کې په ملبورن، سیدنی، اډلیډ او برزبن ښارونو کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ ونمانځل شوه. زه په سیدنی کې کومه غونډه چې جوړه شوې وه هغه ته ورغلی وم. د دغې غونډې له تنظیمونکي او یو شمېر ګډونوالو سره مې لنډې مرکې ترسره کړي. راځئ چې په ګډه واورو. د استرالیا په سیدنی ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه ونمانځل شوه. ما د دغې نمانځغونډې له تنظیمونکي او یو شمېر ګډونوالو سره لنډې مرکې ترسره کړي چې په ګډه به واورو. ښاغلی نصیر شفق، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. کا په پایل کې لاوریدونکو سره د نن شپې د پروګرام په اړه معلومات شریک کړئ چې نن شپه دغه پروګرام د چا لخوا او په کوم مناسبت جوړ شوی.
مجيب جان ګران خیر وي ستړی مشي استاد راتګ نه مانا ناسته هلې ځلې د ستایلو دي نن پروګرام د یو سل ومې خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی چې په دې کې د سیدنی میشت پښتانه زموږ تاجک وروڼه هزارګان وروڼه ټولو قومونو کې برخه اخیستې ده او دا ټول په یو ځای باندې دا ورځ لمانځو په دې پروګرام کې د دا زمنګ په سیدنی کې دوهم ځل دی تیر کال موږ لومړی ځل کړی و دا زمنګ دوهم ځل دی چې دا پروګرام موږ نیولی دی او د خلکو دا راتګ رښتیا چې ما ته جذبه راکوي او ډېر احساس مې ډېریږي چې په راتلونکي کلونو کې وکړو او زمنګ سیدنی میشت یو څو مشران دي چې ما سره په دې کې مرسته کړې ده چې زه هم خپله او یو څو مشران دي چې ما سره په دې کې مرسته کړې او کورې ودان او پر اتلون کې کوم استرګې پلاری او د خیر آمدی مشران نه بیا کومه کومرسته غواړو دوستانو نه چې دا پروګرامونه پر مخ واچو پلار واچو.
ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې په استرالیا غونډه یو هیواد کې چې دلته افغانان ژوند کوي ل خپل وطن نه لري د غوراز ول منزل شي
دا ورځ موږ ته ډیره مهمه پدې ده چې موږ د وطن لري او څنګه چې تاسو ویلې او دغه سي پروګرامونه کول موږ ته د وطن یاد راتازه کوي او دا زموږ د اولادونو لپاره ډیره مهمه ده چې خپل کلچر او کلچر سره نختی پاتې شي هغه د دین زده کړه وکړي زموږه ژبه فرهنګ د دې دود نه خبر شي او خصوصا دا پروګرام ما د خپل آینده د ماشومانو لپاره کړی دی او د هر ځل هم دې ته کو چې زموږ شومان خپل افغانیت سره نږدې پاتې شي داسې نشي چې یو وخت کې عمر ډیر شي او د آیډنټیټی کرایسس یا د معرفت یا پیژنګلوي د کړکیچ سره مخ شي نو د خپل ماشومان آئندې ته زمونږ ټولو د سات د افغاني افغانستان د یاد را تازه کول په خاطر موږ ډیر مهم دی د ارزښت ساتل او د دې پالل
ډیر زیات مننه شفق صاحب
کور مودان مجيب جان او بیا هم ستاسو مننه کوم چې دل دراغلی است او ستاسو هر ظلم د سټایل ورلډ ډیر زیات مننه
خغلی انور منګال ډیر زیات مننه چې د مرکه لپاره وخت راکړ که مهرباني وکړی لوریدونکو سره خپل نظر شریک کړئ چې ستاسو په نظر په استرالیا کې کله چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ منزل کیږي څومره مهمه دي
زه فکر کوم د هر چانه د هر ځاینه دلته په خارج کې د دغه ورځ منزل ډیر مهم دی په خاطر دې چې د موږ اولادونه د نوي نسل اصلا په دې متاسم ملي مسایلو نه ډیر لري دي او خپل وطن کې خویا شنه خبري یا مدل ته موږ د غورز تل منزو د تاریخ خپل تاریخ خپل ویړل اورز دغه توار معرفي کوو زه فکر کوم د ډیر غټ کار د سیمه ته سیدل ته کوو خدای دې غوښتنانو ته توفیق ورکړي چې نور هم وکي
اغله نسبه اکرام ډیره زیاته مننه چې د مارکیل لپاره مو وخت راکړ ک مهرباني وکړي لوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې په استرالیا کې څومره وخت کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي
مننه اول ځل په استرالیا کې د افغانستان جشن په 1951 کال کې ولمانځل شو هغه وخت چې موږ په استرالیا کې شاګردان او بعد غو دورې نه په 1980 کال کې د دول منزل شروع شو او موږ وکړای شو چې د اوپرا هاوس په مخ کې ودرو او د افغانستان د کلتور او فرهنګ نه وغږیږو او د افغانستان د ازادۍ ورځول منځو
اغلی اکرم که 1915 چې تقریبا یعنی یو 50 کال وړاندې چې کله د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ول منځل شو د هغه واخ او د نن ورځې توپیر په څه کې ویني یو 50 کال وروسته
او وخت د موږ سره د وطن درد نو موږ وطن درلود موږ برته وطن ته تلو توپیر نن دغه دی چې موږ د وطن لري یو او په پردي ځای کې په پردي خاور کې مته وطن منځ
خغلی اسف بارز ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ که مهرباني وکړئ لوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې تاسو نن د څه لپاره دلته راغلي یاستئ
جناب موین صاحب تاسو نن ډیره مننه چې ما ته وخت راکړه د اپورچونټی د مالا سره راغی چې یو څو ټکي د افغانستان د یو څلو ولسم او یو څلو وام خپلواکي کلیزه موږ دلته ولمنځو دلته افغانان راټول شوی دي ټول او دا په خپل یو بیلګه دی یوالې ده چې افغانان دلته تقریبا درې سوه کسان دلته راغلي دي او هغه بل ورځ په نیوکاسل کې په همدغه شان یو شاندار غونډه وه او اهمیت دو مجلس داده چه پاسل که در تاریخ زنان رو تمام تشریح کو دویتا ویچ در خپلواکی چه دیمون لاس را غلی دلیل داده چه افغانستان یواله و شاه غازی امان الله خان دیر زحمات استیلی دیر زیار استیلی فداکاریان کردی ماشومان در منزد لیلی دیر لوی جنگ و پا آخر که در اند برطانوی یا بریتش اندیا مقابل که من کامیاب شلو او خپلواکیم ترلاسه کلپ چه اغا اصل معایده چه اغا تلون چه امزاشا پا آتم در آگست نونس و او رسمن چه اغا اعلان شد پا افغانستان که نونسم در نونس و یعنی رسمی پا مغا براز اعلان شد او روست در غنه من خپلواکیو
پا استرالیا کې د پښتنو د ټولنې مشر ښاغلی انتخاب علم ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ستاسو په نظر د داسې ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې ده؟
دا ضروری خبره پدې ده چې زمونږ خلکو ته هغه احساس وشي چې خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي د دې هیواد د ازادۍ لپاره. راتلونکي کول ته دا میسیجونه پاس کول دي، دا پیغام ورکول دي چې دا ازادي په اسانۍ سره نه ملاویږي. دې ازادۍ د پاره خلکو ځانونه دو کړي دي، خپل مالونه دو کړي دي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو خو مونږ هغه خلک ومنځو کم چې چا چې دا محنتونه کړي دي، تر چا چې دا هلې ځلې کړي دي د ازادۍ لپاره، او بل دا چې د راتلونکي قوم او راتلونکي نسلونو ته مونږ دا پیغام وړاندې کړو چې ازادي یو ډېر نعمت دی. دا ازادي ساتل چې کوم دی دا ډېر غټ کار دی، او په کار دا ده چې هغه د خپل ازادۍ لپاره هر وخت ملاتړ ولاړي.
ډیر مننه مجیب جان. زمانم سعید دی او زه دلته په سیدنی کې د پښتنو د کلتوري او فرهنګي ټولنې سکتر یم، او له ډیرې مودې سره د پښتو ژبې ادب او فرهنګ سره مې علاقه ده.
ډیر زیاته مننه کا په دې اړه معلومات شریکې چې ستاسو په نظر د دغې ورځې منزل ولې او څومره مهمه دي؟
یو خدا مجیب جان چې دا د استقلال ورځ ده، دې ورځ باندې افغانانو د پیرنګیانو نه خپلواکي بیرته ګټلې وه، او د غازی امان الله خان یا د شاه امان الله خان په مشرۍ کې دا کار تر سره شو. خو تر هر څه مهم چې زه دا ګڼم، دا د جدید او نوی افغانستان د بنسټ کې خودو ورځ ده. یعنی په دغه وخت کې چې کله شاه امان الله خان راغی، نو د یو جدید افغانستان، د یو نوی ټولنې، د یو نوی افغاني ټولنې بنیاد هم کېښودې شو، چې په هغې کې د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، د افغانانو ټولې چې کومې خلک دي، یعنی ښځې دي، نر دي، هغې ته دا حقوق ورکړی شو، هغې ته د تعلیم په برخه، د کار په برخه کې هغې ته داسې زمینه مساعده شو چې تاسو راشي، او د دې تیرې زمانې د دې زړو خیالاتو نه، د زړو طریقو نه، د زوړ جون نه راوځي، او د نوي جون سره د سیالې نړۍ سره ګام واخلي. نو دا نه یوازې د استقلال ورځ ده، دا د افغانانو د نوي افغانستان او د جدید افغانستان د بنیاد او بنسټ ورځ ده. موږ د دې ورځې نه ټولې نړۍ کې افغانانو ته دا پیغام ورکو چې هغه ازادي چې کومه امان الله خان ګټلې وه، د هغې د بیرته ګټلو دپاره مهمه ده چې د هغه چې کوم پلانونه هغه پلي کړی شي، او په افغانانو کې د ټولنې چې کوم 85% خلق دي چې هغه ښځې دي، نارینه دي، هغې ته بیرته د هنر، د تعلیم، د کار، روزګار حق ورکړی شي، د ښوونځیو، د ښوونځیو دروازې د دوی په مخ بیرته پرانستی شي. باید چې ټول افغانان دې د پاره په نړۍ کې پورته کړي.
ډېره مننه.
ډېره مننه. تشکر.
قدر من اوریدون کو تاسو ایس بی ایس پختو تا غوگی است. ما ده خبرانه پا پیل که ده هم ویلی وی چه پا ملبون که هم ده افغانستان ده خبر واقعی اوراز والمنزل شوه او پا جلیت که هم. نو لملبون چه خاغلی دکتر عجب نور سمیم را سره معلومات شریک کردی او خبر پیغام شریک کردی دی او لغو روست با تاسو ده عزیز الله پیغام غگیس پیغام واوره چه لادلیت خی راست ولی دی.
محترم مجیب منیب صاحب تاسو ته او د ایس بی ایس رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د روان کال د اګست درشتمه نیټه د یکشنبې ورځ د استرالیا ملبون ښار کې د انګریزي استعمار څخه د ګران افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کولو یو سلومه کلیزه په ډیر برم ویاړ او ملي احساساتو په شور او ولولو سره ولمانځل شوه. دا نمانځغونډه د افغان ځوانانو ټولنه او د بشر دوستانو ټولنه او د یو شمېر نورو افغاني ټولنو په ملاتړ جوړه شوې وه چې ګڼ شمېر استرالیا میشت افغانانو د ښځو او کوچنیانو په شمول برخه اخیستې وه. ځایي خلک، دولتي چارواکو، د پارلمان غړو، د مختلف دولتي او غیر دولتي بنسټونو نمائندگانو ګډون کړی و. دا پرتمینه شانداره غونډه د قرآن کریم او د ملي سرود سره پیل شوه. د افغانستان د تاریخ او د ازادۍ ګټلو په اړه لنډې ویناوې او معلومات ترسره شو. تر هغې وروسته د افغانستان وتلی هنرمند او سندرغاړی ښاغلی شمالي افغان چې له کاناډا څخه تشریف راوړی وو ګډونوالو ته په خوږ آواز وطني او ملي سندرې چې په اتڼونو بدرګه کېدلې وړاندې کړې چې نمانځغونډې ته یې لا زیاته ښکلا ورکړه په درنښت.
السلامونه او نیکې هیلې. نوم مې زلا پیغام دی، دلته په سویلي استرالیا کې اوسېږم. لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده، د اګست 19 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو دورې سره سمون خوري. په همدې پار په جنوبي استرالیا کې هم یوه غونډه نیول شوې وه چې پکې د مختلفو ټولنو مشرانو او د قومونو استادو برخه درلوده. یا د غونډه چې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل او ورپسې د افغانستان او استرالیا ملي سرودونه وغږول شول او ورپسې وروسته بیا مشرانو یو بل پسې خبرې وکړې چې ټولو د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د قربانیو ستاینه وکړه او همدارنګه د قربانۍ په ارزښت خبرې وکړې. په پای کې هم د افغانستان اوسني حالت ته نظر واچول شو او ټولو ګډونوالو په ګډه د یو هوسا او آرام افغانستان هیله وښوده. د یادونه غواړه بولم چې د غونډې ټولو ګډونوالو د ازادۍ د ارزښت په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې ازادۍ په توره اخیستل کېږي او په قلم ساتل کېږي. په همدې پارې ځوانانو هڅول تر څو دوی زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د خپل وطن او هیواد د خدمت کولو جوګه شي. همدارنګه په افغانستان کې د خزینه او پوسنی حالت اندېښنې هم څرګندې کړې.
درمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. که چیرې غواړئ زموږ د نن ورځې د خپرونې او یا هم د پخوانیو خپرونو مطالب واورئ، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د ایس بی ایس پښتو خپرونې ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام په استرالیا کې د امیندوارۍ د پاملرنې د خدمتونو او انتخابونو په اړه برابر شوی رپورت ته راړوم. لغه وروسته به له رحیم الدین اوریاخیل څخه په افغانستان کې د وروسته مهمو پیښو په اړه واورو. که تاسو په استرالیا کې د لومړي ځل لپاره مور یا پلار کېږئ، نو دا پریکړه کول چې ستاسو ماشوم چیرته او څنګه نړۍ ته راشي ښایي ستونزمن وي. که تاسو د عام روغتیا لارې خدمات ترلاسه کوئ او که د خصوصي روغتیايي سیستم لارې، مهمه ده چې خپل انتخابونه په ښه توګه وپیژنئ او پوه شئ چې د مشورې لپاره له چا سره اړیکه ونیسئ څو د ځان او خپل ماشوم لپاره مناسبه پریکړه وکړئ. په استرالیا کې د امیندوارۍ د پاملرنې څو بیلابیل انتخابونه شته. ستاسو انتخاب به ستاسو د اوسیدو په سیمه کې د شته خدمتونو، طبي اړتیاو او شخصي خوښې پورې اړه ولري. پریگننسی، برث اینڈ بیبی یو دولتی تمویل شوی ویبپاڼه او د ټلیفوني مرستې خدمت دی. دا د امیندوارۍ د پاملرنې د بیلابیلو ډولونو د پیژندلو لپاره د پایل یو ښه ټکی دی. راشل وربویس د پریگننسی، برث اینڈ بیبی د کلینیکي چارو مشره ده. هغه سپارښتنه کوي چې د خپلو طبي اړتیاو په اړه د ځانګړو معلوماتو لپاره له خپل جی پي یا فاميلي ډاکټر سره اړیکه ونیسي.
First port of call is usually to see your GP when you find out you're pregnant. Family GP is often already known to you, so they can feel like an easy and kind of natural first step. And your GP can explain the maternity models of care available in your area, including things like public care, private care and midwifery programs.
کته سو شخصي بیمه لري بیا هم کولای شي د شخصي ناروغ په توګه د عام روغتیا سیستم له خدماتو لکه په عامه روغتون کې د ولادت له خدمتونو ګټه واخلي. کله چې د ملاقات وخت اخلي تاسو ته سپارښتنه کیږي چې د فیسونو او لګښتونو په اړه پوښتنه وکړئ څو د ملاقات یا د ولادت په ورځ له ناڅاپي لګښتونو سره مخ نشي. کچیرې تاسو بیمه نه لرئ یا هم شخصي ناروغ نه یاست، نو په شرایطو د برابرو عامه ناروغانو د ولادت او امیندوارۍ لګښتونو ته میډیکیر پوښښ ورکوي.
There's generally no out-of-pocket charge for things like your antenatal visits with your midwife or doctor, things like group antenatal education sessions, access to allied health such as dietitians, social workers, mental health support if you need it. And of course, labour, birth, and your hospital stay after birth are also covered. But there may be some instances where there are out-of-pocket or additional costs.
په استرالیا کې د میندو د پاملرنې څو بیلابیل ډولونه شته. ستاسو اړتیاو د خدمتونو شتون او دې پورې اړه لري چې غواړئ خپل ماشوم چیرته وزیږوئ. کیدای شي ستاسو پاملرنه د قابلی، ستاسو د فامیلی ډاکټر، د نسایی او ولادي متخصص ډاکټر یا د روغتیایی متخصصینو د یوې ډلې لخوا وشي. هغه میندې چې غواړي په دولتي روغتون کې ماشوم وزیږوي ممکن د نسایی او ولادي له متخصص ډاکټر سره یوازې هغه وخت وویني چې امیندواری کې د اختلالاتو یا ستونزو خطر موجود وی. آغلی وربویز تشریح کوي چې ستاسو د پاملرنې له هر ډول سره سره ډیر احتمال شته چې له یوې قابلی سره هم ووینی، حتی که هغه ستاسو اصلي پاملرنه کوونکی نه وي.
They're not the only person that you can see in pregnancy, but most people, no matter what model of care you choose, will see a midwife at some point in time. Private midwives usually support healthy, uncomplicated pregnancies, whereas obstetricians are the specialists in managing sort of more complex situations. And ultimately, both can provide excellent care, but it's about the right match for your pregnancy and your own sort of personal preferences within all of that, of course.
د پاملرنې دوام هغه وخت ویل کیږي چې امیندواره ښځه د خپلې امیندوارۍ په ټوله موده کې له هماغه ډاکټر، قابلی یا د قابلو له یوې ډلې سره په دوامداره توګه لیدنې او د مراقبت ناستې ولري. څېړنې ښیي چې د پاملرنې دوام د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټې لري. د بیلګې په توګه قوي شواهد ښیي چې له یوې پیژندل شوې قابلۍ سره د پاملرنې دوام کولی شي د وخت نه مخکې د ماشوم د زیږون احتمال کم کړي. هانا ډالن چې د ویسترن سیدنی په پوهنتون کې د قابلګۍ پروفیسره ده، دا موضوع تشریح کوي چې د قابلګۍ د پاملرنې دوام څنګه ترسره کیږي.
Those are models of care that are run by midwives, where a woman gets to know a midwife or a couple of midwives throughout her pregnancy. They provide all her pregnancy care. They're on call for her birth and then often take the woman home, or she stays in hospital a day or two and then they continue that care at home in the community. So we know that that model of care leads to the lowest rates of intervention and the highest rates of satisfaction breastfeeding and also low rates of birth trauma.
په استرالیا کې د ډیری ماشومانو پیدایښت په روغتونونو کې کیږي. که چیرته ستاسو په سیمه کې د ماشوم د زیګون مرکز شتون ولري، هلته هم د ماشوم د زیګون امکان شته. د روغتونونو او د زیګون د مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې د ماشومانو د زیګون انتخاب هم شته. خو ستاسو ډاکټر یا قابله به تاسو ته د کورنی زیګون ګټې او احتمالي خطرونه دواړه تشریح کړي. پروفیسر ډالن تشریح کوي چې په کور کې زیګون څنګه ترسره کیږي او په کومو شرایطو کې سپارښتنه نه کیږي.
Home birth is when the registered midwife provides your care throughout your pregnancy. She's on call for your birth at home. She attends you at home. If everything goes straightforward, you have the baby at home. Otherwise, she may transfer you to hospital if there's any risks. And then after that, she provides about 6 weeks of postnatal care in the home. We know that the outcomes are very safe for women and their babies if there is no risk factors. So once medical risk comes into the picture, then the ideal place for women to give birth is in hospital where extra services can be brought in.
په کور کې زیګون له فری برث سره توپیر لري. فری برث هغه وخت ویل کیږي چې یو ښځه پلان ولري خپل ماشوم داسې وزیږوي چې هیڅ داسې څوک ورسره حاضر نه وي چې طبي روزنه ولري او د طبي پاملرنې لپاره اړین وسایل ولري، په ځانګړي ډول هغه وخت چې د زیګون پر مهال ستونزې رامنځته شي. پروفیسر ډالن بیا په دې اړه وضاحت ورکوي.
So they have no registered health provider at the birth. So that's the big difference. Midwives, I worked for 10 years doing mostly home births in one of my jobs. We come with oxygen, with medication, with drips. We know when to see that something's not quite going right and let's move on to hospital. And all those things are lacking in a free birth.
Matthew Aquilina, the Gidget Foundation Australia په ادارې کې د کلینیکی ټیم مدیر دی. دا یو ملي اداره ده چې د امیندواری او د ماشوم له زیږون څخه وروسته دورې پترڅ کې د رواني روغتیا خدمتونه وړاندې کوي. هغه وایي چې خپګان او استراب د هغو والدینو ترمنځ عام ستونزې دي چې د ماشوم د راتلو په تمه وي یا تازه ماشوم پیدا شوی وي.
We know that perinatal depression and anxiety, or PNDA, can impact anyone at any point in the perinatal period, and that's both birthing and non-birthing parents. And we know that in Australia, for example, 1 in 5 mums and 1 in 10 dads report experiencing PNDA at some point along their journey. And in total, we usually see around 100,000 parents affected each year.
په یاد ولرئ، ستاسو فامیلی ډاکټر د رواني روغتیا اړوندو خدماتو او متخصصینو ته د راجع کولو لومړنی ځای دی، حتی د امیندوارۍ پر مهال هم. ښاغلی اکویلینا زیاتوي چې د زیګون د انتخابونو په اړه فکر کول هیڅکله له وخته مخکې نه دي.
I think if families can be prepared and proactive about what do they want their birth to look like, or if this is a subsequent birth, what do they want to be different, then that can always be helpful in terms of helping people to feel empowered about what that experience will look like.
په پای کې خبره دې تر اگرځي چې د زیګون په اړه باید د کافی معلوماتو پر بنسټ با خبره پریکړه وکړي. اغلی وربویز چې د پرګننسی برث اند بیبی کلینیکی مشرده وایي،
Informed birth really means that you understand your choices and you're supported to make decisions that work for you, your health and for your family. It's about being listened to and having your cultural needs and preferences respected and being part of every decision and the discussions between you, your midwife and your doctor.
درمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرخه ده. لغه خبره په افغانستان کې د ورسته مهمه پیښه پاړه وورو. اوریاخیل صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د ورسته مهمه پیښه پاړه معلومات شریک کړه.
سلامونه خپل مونږ صاحب تاسو ته او د سپیس ته پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو ته. خپل مونږ صاحب لومړی موضوع ده چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رولانډ نیومن ویلی امریکا خی په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. دوی مسلمان دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې روان کال تر دې دمه د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او روسي مسلمان دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د ابراهیم ځدران تر بریج مشرۍ لاندې هند سره لویته لوګډل اعلان کړی.
ورخل سپتا سویلې چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ویلي امریکا ممکن په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره په دې اړه جزئیات شریک کړئ او دا هم وایي چې د طالبان حکومت دغه څرګندونو ته آیا کوم خبرګون خولای او کنه.
ښاغلی منیب صاحب، د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دغه څرګندونې آی سلیبشت نیوز سره په یو مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي په کابل کې د امریکا د سفارت د بیرته پرانستلو لپاره دلیل نشته او دای داسې تصور کولی شي چې امریکا دا کار وکړي، خو په وینا یې د دې لپاره کوم وخت نشته کړی. هغه ټینګار کړی چې دا کار باید د طالبانو لخوا د مشخصو او عملی سیاسي بدلونونو په بدل کې وشي. هغه په دې برخه کې د طالبانو پر پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی محدود وخت د دوی تستنیدو وروسته دوی محدود نرم شوي نه دي، بلکې د ښځو په وړاندې لا دریست سخت شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا دغه پخواني سفیر ویلي طالبانو د دوحې د مذاکرات پر مهال هم څرګنده کړې و چې غواړي له امریکا سره سیاسي اړیکې دوام ولري، خو د امریکا پوځي حضور یې نه غوښت. نیمن ویلي که څه هم امریکا او طالبانو ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نشته، خو واشنگتن له طالبانو سره په ځینو مشخصو برخو کې عملی تعامل لري. دغه په وینا امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي وګړو د قضیو په تړاو کابل ته هم تللي دي. د امریکا دغه پخوانی فکر زیاته کړي که طالبان د امریکا سفارت بیرته بیا پرانستل غواړي او واشنگتن هم دا کار د خپل ګټو لپاره مناسب بولي، باید په کابل کې له طالبان څخه مشخص امتیاز او یا عملی بدلون وغواړي. هغه خبرداري ورکړی که امریکا له کوم امتیاز پرته دا کار وکړي، دا به طالبانو ته پیغام ورکړي چې هغوی اړتیا نه لري خپل دریځونه بدل کړي. د طالبان حکومت بیا تر اوسه د نیومن دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې له امریکا سره پر هر راسته عمل ټینګار کړی دی. امریکا په 2020 کال کې د خپل ځواکونو له وتلو او د تیر جمهوریت نظام له سقوط سره سم په کابل کې خپل سفارت وتړه او تر اوسه د طالبان حکومت هم پر رسمیت نه دی پیژندلی.
ورخیل سپتا سودا هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې روان کال د پولیو 19 پیخي ثبت شوې دي. که په دې اړه جزئیات شریک کړئ او دغه شمیرې له تیرو کلونو سره هم پرتله کړئ چې آیا په تیرو کلونو کې هم شمیرې په همدې کچه وي که په خوا ټیټه وي او زیاته شوې دي، او بل د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي؟
بلکل ښاغلی منیب صاحب، د روغتیا نړیوال سازمان یو تازه راپور خپور کړی او ویلي دي چې یوازې روانونه په افغانستان کې د پولیو 4 نوي پیخي ثبت شوې دي. راپور کې ویل شوی چې تازه ثبت شوی پیښې کې دوه د هرات په شینډن او ادرسکان، یو د پکتیکا په ډیله او بل د کندهار په ارغستان ولسوالیو کې ثبت شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تازه ثبت شوی پیښو سره په افغانستان کې د البته په 2018 کال په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نور نشته رسیدلی دی. د دې سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2020 کال کې 4، په 2022 کال کې 2، په 2023 کال کې 6، په 2024 کال کې 5، او په 2025 کال کې 8، او دغه راز روان کال په 2026 کال کې تر دې دمه 19 پیښې ثبت شوې دي، چې دا ښایي د تیرو کلونو په پرتله نسبتا لوړې پیښې وي. د طالبان حکومت بیا د عام روغتیا وزارت تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د نه منځتور لاملونو د عامه پوهاوی کموالی او له واکسیناسیون سره د ځینو کورنیو نه همکاري بللې وه. افغانستان او پاکستان د نړۍ پر مخ یوازنی دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې په پښ پرتوګل منځ نه ده تللې.
ورخل سپتا سودا هم ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ هند سره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. که مهرباني وکړئ ووایئ چې په دغه لوبډله کې کوم لوبغاړي شامل دي او دغه لوبې څه وخت ترسره کیږي؟
خبر مې چې د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې په غرشوي لوبډله کې د 15 کسیز لوبغاړو ترڅنګ درې احتیاطي لوبغاړي هم غرشوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې لخوا په مخرشو لوبډله کې د ابراهیم ځدران په مشرۍ رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، نور رحمان، محمد نبی، راشد خان، ننګیال خروټی، مجیب الرحمن، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی، نوین الحق او عبدالله احمدزی غوره شوي دي. دغه راز په احتیاطي لوبغاړو کې بیا شاهد الله کمال، فرید احمد ملک، او اعجاز احمدی ته ځای ورکړ شوی دی. د افغانستان او هند ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو دغه لوبلړۍ د افغانستان په قربتوب په نوي ډیلي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دغه سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 14 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې ټاکل شوی افغان لوبډله به ډېر ژر د تمرین او چمتووالي په مخه هند ته سفر وکړي. افغانستان او هند ټولې 9 شلوریزې لوبې کړي چې و پرې هند کتلي یوه مساوي پای ته رسېدلې او یو هم بې پایله شوې ده.
ورېخل صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاورېدونکو سره شریک کړه.
مننه تاسو هم ښاغلی منیب صاحب.
یوزل به هم ستړي مشي تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم تاسو پام د اسلام ګل افریدی رپورت تراړوم چې له خیبر پښتونخوا څخه راستولای. د رپورت په دې اړه دا چې په خیبر پښتونخوا کې نرخیزي په آنلاین بڼه څنګه زورول کیږي.
لایبا چې نرخزیدې په پیښور کې په یو کوټه کې ژوند کوي، خو د کوټې په دروازه د مرمیو نخې ښکاري. دا له هغې وروسته را مخې ته شول چې یو ناپېژندلې شوي تن له دوی په نوم باندې د فیسبوک جهادي اکاونټ جوړ کړو او د یو تن نه یې د دوستۍ په نومه پیسې ترلاسه کړې. خو دغه تن چې ګمان یې کوو چې دا لایبا ده او پیسې یې ورکړې دي، سره له تماچې د لایبې کوټې ته راورسېدو او یو بده پېښه را مخې ته شوه.
سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ایک فیک آئی ڈی کسی نے بنائی تھی، بہت ساری میرے نام پہ تو بنی ہے مگر ایک
زما پنوما پٹولا نے زر سنیو کی چھ جادی اکاؤنٹ جوڑ کڑے وہ پر اختیاتو گا دغه یو حلق وو. خو زما د اکسونو د ویډیوګانو د خبرولو سره لدی نه وړه ګټه کوله. د خلکو یې پیسې خستل شروع کړل. زما د موبایل شمیرې هم له خلکو سره شریک کړي. د کور درکې هم ور په ګوت کړو. یو ورځ زما کوټه ته یو حلق رالو او دروازه یې وډه بوله. چې دروازه مې خلاص کړه نو هغه ډېر قهرېدلی وو او وی ویل چې پیسې دې رانه خوړلې دي، ولې را سره دوستي نه کوي. زه په دغه اورېدو سره حیران شوم او ما چې ورته وویل چې دغه زما آی ډی نه ده نو وهل ټکول یو کړل او زما د لاسه یې موبایل وتخته او لاړو.
نه یې اسنه کوئی بات نه سنی، مې موبایل لیا اور ادھر کھڑکی کے شیشے تے وہ توڑ دیے اور بس مجھ سے موبائل لے کر چلا گیا.
دا یوازې په نرخزو کې د لایبې د ژوند کیسه نه ده چې وسره مخامخ ده. په عمومي توګه نرخزي په ټولنه کې د زورونې له پیښو سره مخامخ کیږي، خو په دې وروستیو کې دوی په ټولنیزو رسنیو کې د زورونو د پیښو سره مخ دي. خلک یې په نومونو جعلي اکاونټونه جوړوي او بیا د دې له امله دوی د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې نرخزي د خپلو کورنیو لخوا د وژل کېدو د پیښو سره هم مخ شول. هیر په خپله یو نرخزي دی، خود خپل خلکو د حکومت لپاره د ټولنیز فعال پتوګه باندې هم کارونه ترسره کوي. دوی ول چې د دې خلکو په شان نرخزي هم د ټولنیز رسنوي استفاده کوي. د دوی پروینه چې د نرخزي لپاره تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دوی د خپل نسا ویډیوګانې په دغه ټولنیز رسنوي خبروي چې دغه شان خلک یو غونډو تر وبدي او دوی مالی ګټه تر لاسه کړي.
زره خواجه سرا کوم په تعلق ساتم له ټک ټاک زکه استعمالوم چې دې کې زه خپل ویډیو شیر کوم اپلوډ کوم. دې سره پتو لګی چې یرا زمونږ خپل ټیلنټ دې کې مونږ خیو چې رمونږ خواجه سرا کوم چې نه خاله چانک مله د ټک ټاک باندې خپل ارسه شیر کولې شي، یعنی خپل پرفورمنس شیر کولې شو. واتس اپ دې لپاره مونږ استعمالو چې دې کې ګروپس دي. آیا چې خواجه سرا کوم دې کې څه پرابلم نه مونږ ګروپ کې دا ارس شیر کو چې فلان کی سره د هڅو شا جنډر بیس فایلنس شو یا ظلم ور سره شو هغه ګروپ کې موږ ټول د کی پی د لاهور د اسلام آباد د پنجاب خواجه سره یو ځای جو راځي چې څه مسلې څه خبرې ساتري څه خوشحالي څه غمي هغه ګروپ کې موږ شیر کو. بل هم د سی موږ د فیسبوک پیج زکه استعمالو چې دې کې موږ خپل پرابلمز سولف کولی شو، خپل پرابلمز ور کولی شو چې را فلان کی ترانسفر دا شو په هغه پیج باندې مختلف موږ خپل هر صدی کې شیر کولی شو.
ارزو خان د خیبر پختونخوا د نرخزیو د ټولنې مشره ده، خو ورسره د منزل فاونډیشن په نوم باندې د نرخزیو د خیر ښېګڼې لپاره د یوې غیر دولتي ادارې دنده هم پر مخ باندې بوزي. دوی ویل چې د انلاین زورولې له امله د رواني یا د نفسیاتي ناروغیو ښکار کیږي چې د درملنې لپاره دوی خپل مدد په خپله باندې په اداره کې درملنه کوي، خو د دوی پر وینا چې نرخزي د ډیره بد وضعیت سره بیا ژوند تیروي.
دی دونه ټارچر شي د فزیکلی د تریټ د وجنا دونه ټارچر شي چې فزیکلی دوی ډیسټرب وي. اکثر له دوی چې کم دی نو یوازې کمرې کې خوشحاله وي او دوی چې کم دی نو د دنیا نه د کمیونټی نه د پبلک سوسایټی نه یو سایډ کوي او اکثر پکې ډېر داسې دي چې هغه غریبانان بیا ډرګز پکې شروع کی او دین علاوه چې کم دی نو مینټلی طور هغوی چې کم دی نو ډسټرب وي هر ټایم غصه ورځي او دویمه خبره دا چې خپل فزیکل هغوی ټیک نه مطلب دا سی چې که مونږ د هغوی سیشن نخلو نو هغوی ته یو خبره کوو هغوی بله خبره کوي که مطلب هغوی نه ته تپوسو کې نو هغوی یریږي وایي به مین خبره تا دا کوي چې مونږ څوک وجنی زمونږ څوک نازیبه ویډیو نه کوي نو دومره فزیکلی هغوی ډسټرب وي چې نه هغوی د خوب ټایم نه معلوم چې څه ټایم اوده شو څه ټایم پاسې ده څه وخوړه څه ونه خوړه.
یو افغان نرخزی چې نه غواړي چې په جنګلو یې ښکاره کړی شي د طالبانو له یاره په د وروستیو کې پاکستان ته راغلی دی. دوی وویل چې په ټولنیزو رسنیو فعالیتونه کول خو ویډیوګانې یې چې کورنۍ ولیدې او د هغې لخوا دوی ته ګواښونه او دړکې ورکړې شوې نو اوس یې دغه هر سر محدود کړي دي.
زه صرف واتس اپ استعمالوم او ټیک ټاک استعمالوم او نور نه فیس بک استعمالوم نه میسنجر نه سمچر نه اس سم نه صرف اونلی ټیک ټاک اور واتس اپ. ټیک ټاک زما تقریبا یو میاشت شوه چې پرائیویټ کړی مې دی ځکه مې پرائیویټ کړی دی چې ما ډېر زیات مسئلې وي زموږ د فیملی خاندان ټول زما ټیک ټاک آی ډی پیدا کړو چا چا به غلط غلط کمنټسونه کول چا به میسج کول چا به ویل چې نمبر دسن کې چا و راته ویل چې ټیک ټاک والے کې تا خزان شمول دي هغه سودا ساغه دغه پوجا ما پرووایډ کو اور ارس مې بند کو.
په پاکستان کې د انلاین زورونې ښکار خلکو د مرستلو لپاره یو غیر دولتي اداره ډیجیټل رائټس فاونډیشن کار کوي. یادې ادارې اس بي اس پښتو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې انلاین زورونه لس سلنه سیوا شوې ده. دوی وویل چې په 2015 کال کې ادارې ته د 3000 سیوا پیښې ثبت شوې دي چې په کې څلرشته بیا نرخزي وو. خو بیا د انلاین جرمونو د مخنیوي لپاره د نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی یا ان سی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په تیر کال کې 122,000 پیښې ثبت شوې دي چې بیا په کې د 6,000 پیښو د پلټنو پروسه په رسمي توګه پیل شوې ده. تر 2000 پورې قضیه در شوې دي او دغه شان یو درشتنانو ته د محکمې له خوا سزاګانې هم ورکړې شوې دي. خو دوی زیاتوي چې 122 دغه شانتې تنانو چې دوی د محکمې له خوا د بګنا ثابتېدلو نه وروسته خوشي کړې دي. مونږ هڅه وکړې چې د ان سی سی ای د چارواکو سره په دې اړه د دوی دریز معلوم کړو. ور په ور مو هڅه وکړې خو له هغې له خوا هیڅ کوم ځواب به خطرانلو. ارزو خان هم دغه خبره تاییدوي چې د ان سی سی ای یا د نورو دولتي ادارو لخوا نرخزیو ته د انلاین زورونې په برخه کې هیڅ کوم مرسته نه ترلاسه کیږي.
سایبر کرایم کې خو چې مونږ کلم درخواست جمع کړی دی که آنلاین هم جمع کړی دی او که دفتر ته ورغلی مونږ جمع کړی دی نو هغوی هیڅ اکشن نه دی اخیستی. یوازې سایبر کرایم نه دین علاوه چې نور هم کوم داسې ادارې دي نو هغه داسې سیریس نه دي ځکه خو دا مسلې مسایل زیاتیږي او د دې مطابق چې کومه سزا د هغه مطلب مخالف پارټی ته یا مخالف کس ته نه ملاویږي او پاغي باندې سه اکشن هم ناخلي دا غي لپاره سه قانون کې جوړ شوی دی. خود ترانس لپاره یې سم پکې نه کیږي نو د دې نمک کې چې بل کومه تاسو د ادارې یاد کړه د دې نه نه ترانس خبر دی او نه خواجه سرا په دې پوئږي او نه سایبر کرائم باره کې پوئږي چې مطلب هغوی ته به درخواست څنګه جمع کوو او سایبر کرائم آفس کوم ځای کې دی دا هغوی هیلپ لائن نمبر څه دی هغوی سره به مونږ کنټیکټ څنګه کوو هغوی له به په کومه طریقه مونږ لکه دا کیس یا دایر کوو یا به جمع کوو ورته.
هیر وایي چې د آنلاین زورونې د مخنیوي لپاره چې کومې دولتي ادارې جوړې شوې دي نو باید چې دغه ادارې د نرخزیو د پوهاوي لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي او دغه شانتې د نرخزیو د ستونزو د راکمولو لپاره هڅې وکړي. دوی په دغه خبره هم ټینګار وکړو چې کچرته کې نرخزی د انصاف لپاره د کومې ادارې مخه وکړي نو د ادارې د کارمندانو لخوا دوی زورول کیږي او باید چې د دې مخه ونیول شي.
چیرې که تاسو موږ اطلاع راکوي او تاسو سره هیڅ جوړی کوم تاسو دا خبره چاته نه کو موږ دا خبره پټه ساتو دا مونږه راز کې ساتو ځکه سر چې کله دوی आवाज چت کې دوی आवाज د تکیدو لپاره ډیره دنیا را پاسيږي چیرې زمونږ نامې رانشي، ځکه چې خواجه سرا کدا هغه غواړي چې دا نامه زمونږ خواجه سرا سره رانشي. همدغه عوام چې دی همدغه کمیونټي چې د خواجه سرا هراس کوي او سره ظلم کوي او مغایوي چې زمونږ نامې رانشي. نو دا ظلم د پاسه ظلم کیږي، دا د قانون والا سایبر والا د لاړ شي، دوی سره د ملوشي کیدنی یا د ټریننګ کی یا د دوی غونډو کی یوځای کی دوی د روغ د انفارمیشن ورکی.
که کوم نرخزه انلاین وزورول شي نو قانون د دې په اړه څه وایي؟ دغه پښتنه مو د قانوني چارو کارپوه عائشه مخه ته کې خدا دوی په جواب کې وویل،
چونکی موږ ګورونو زیات تر زموږ چې کوم دا درخزیان دي نو هغه مخې ته ناراضي لريږي. نو دې کې کولی خبره چې دا د هغه آنلاین کمپلینټ پرې کې کول شي، آنلاین چې کوم د دې خپل ویب سایټ موجود دی د دې ادارې پاغه باندې دوی راتلی شي او دې سره سره د دې هیلپ لاین هم موجود دی کوم چې 24/7 اویلیبل وي پاغه باندې دوی ته رہنمائی ورکړي او د دې فورنزیک چې کوم ټیم دی هغه په دې باندې ډیر کولی ترګي سره هغه کار کوي. نو چې کوم نرخزیان دي هغه لپاره دا اویرنس ډیر زیات ضروری دی کاغې دا سیستم جو سره کار وي. نو هغه له پکار دي چې دلته کې آنلاین خپل کمپلینټ کول شي او دې کومه ضروری خبره ده دا د دې اویډنس یعنی د دې چې کوم تنګول یا سایبر هراسمنت کیږي سایبر بولینګ کیږي نو دوی له پکار دي چې دا غي اویډنس ځان سره کی دي یعنی ثبوت ځان سره کی دي چې هغه مختلف سکرین شاٹ وي هغه ریکارډینګ وي هغه هر قسم داسې سیس وي چې هغه په ثبوت په زمرہ کې راځي. نو پکار دی چې کله دی کمپلینټ کوي نو هغه ورسره خپل داغه چې کوم ریلیونټ ایویډنس یې پکار دی چې هغه ورسره ولګي.
د معلوماتو تر مخه د انلاین زورونې لامل زنه نرخصوي خپل سیمې پر خوده لیدي او زنه دغه شانت دي چې بیا خارج ته تل دي ځکه چې د دوی ژوند لګواخ سره مخ وو. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور.
خبرونه اوریدونکو، تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګی از تخبرونه پایتن کې شوی او تاسو ملتیا او د خپل همکارانو له همکارۍ څخه مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوخه ډک وخت غواړم. ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.